السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار میلاد نسیمی به هم لما سره وي په روانه ګړی کې به تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. دا رپورټونه د خیبر پختونخوا، د پاکستان د ځینو نورو برخو، د افغانستان په اړه دي. ټوکر میں اوسیدونکو د خپل غوښتنو لپاره په پیښور کې احتجاج کړی دی. د تورخم لارې بندېدو له وجې له افغانستان نه پاکستان ته ورغلي کسان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
نو شپې څلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، خو د ورځې اووه زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي. والله موږ هم حیران یو، دا نور خلک هم ګیسټ هاوس کې دي، دا هم حیران پاتې چې د لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي.
او په بلوچستان کې نابینا کسانو د سپینې لکړې ورځ لمانځلې. دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویلي چې په صبح کې پوځي عملیات، ډرون بریدونه او د الوتکو بمباری نه مني. نوموړي د اکتوبر په څلېرویشتمه په چارسدی کې یوې ولسی غونډې ته ویلي دي چې په صبح کې د هر ډول اقدام په اړه پریکړه به د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان سره تر سلا مشورې وروسته کوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په چارسده کې د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف اولسی غونډې ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل چې دوی په صوبه کې پوځي عملیات او ډرون بریدونه نه مني او وایي ټولې پریکړې به د عمران خان په خوښه او د هغه د سوچ مطابق کوي.
زما خبره په اردو کې کوم، ځکه چې چاته پیغام ورسول دي هغه په اردو باندې ډیر ښه پوهیږي. مینه وو فیصله کیه ہے جو عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق ہے. میں نے کہا ہے کہ نو ملٹری آپریشن، ڈرون اٹیکس نہ منظور.
ما هغه پریکړه کړې دي چې د عمران خان د نظریه مطابق دي. ما ویل چې پوځي عملیات نه منم، ډرون بریدونه نامنظور، او د الوتکو بمباری چې ترې عام وګړي په نخښه کیږي دا موږ ته قبول نه دي، او زه دا ټولې پریکړې د عمران خان د سوچ سره سمې کوم.
کیسه کولیټرل ډیمیج ہوتا ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ تمام فیصلے میں عمران خان کے ویژن کے مطابق کر رہا ہوں.
دوی په حکومتي پالیسو ټکو نو کړل چې ردوی دغه پالیسو له وجې د صوبې امن او امان خراب دی.
آج هم ګمه آئی ڈی بلاسٹ ہوا جس میں ہم
نن ہنگو کی آئی ڈی 14 نشوی دا چپکی یو ایس پی او دو درے سپیان شہیدان شوی دی. دا ہم ہغا پالیسی دا چھ مونگ بیا بیا یادگیر نکو چھ دوی پا بندو کمرو کی فیصلی کوی ہغا مونگ پا اعتماد کی اخیستو بغیر دغا بندو کمرو فیصلی پا مونگ مسلط کوی. خو مونگ ورتا دا ویل غوالو چھ نن نپس با ٹھول فیصلی دا خیبر پختونخوا حکومت، دا خیبر پختونخوا ولس او دا صوبے پارلیمان اعتماد کی اخیستو بغیر یو فیصلہ ہم نہ منو.
پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک فیصلہ بھی نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی.
خود پاکستان مرکزی حکومت دریج لري چې د ملک په بیلا بیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات چکم روان دي، او دلړ کې د مرکزی حکومت سربیره د سلور وڼ صوبو سیاسي چارواکي، حکومتونه، امنیتی چارواکو مشرانو د سلام مشورې ورسته د دې هدفي عملیاتو پریکړه شوې ده، او وایي تر هغه ختمولو پورې به دا ټول هدفي عملیات دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د کرمی اوسیدونکو د تیرو شاوخه اتور وسو راهیسه په پیښور کې په احتجاج دي. دوی احتجاج په منسنه کرما کې د روانو پوځي عملیاتو او بې کورشو خلکو ته اسانتیاوو نه ملاوېدو ضد کړی دی. دغه احتجاج کوونکي سنې نورې غوښتنې هم لري، خو حکومت او پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته شمن دي. په دې اړه نور تفصیل طارق اورگزی راکوي.
دا نارې د کرمی اوسیدونکو په پېښور کې د احتجاج په توګه وهي. د جمعې پورې سلګونه ځایي خلکو له پریس کلب د صوبایي سبلې ودانې مخې ته لارون کړي وو. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رادیو ته پر 25 اکتوبر ویلي لا اتو ورځو په احتجاج دی خو تر اوسه پر غوښتنو مثبت ځواب نه دی ملو شوی.
موږ اوس هم د اسرائیل تر کوم ملټری اپریشن روان دی یو کیږي نو هغه د بند کړل شي. دویمه دا دی کوم هم ټارګټ بیس امپریشن یې هغه د وکړل شي. څلوېښت زرو خلکو بې کوره کول دا د دې خبرې حل نه دی. دویمه داسې عامه بدی باندې دی بمباری ما کیږي، عامه بدی کورونه د ما ټارګټ کیږي، عام خلک د ما کیږي. او بله خبره موږ دا یو چې دا څومره هم خلک بې کوره شوي دي دا زر تر زر خپل علاقې ته واپس کړلی شي او غواړو چې موږ په وطن کې دایمي د امن والا سورات جوړ شي.
په منځني کورما کې پر 8 اکتوبر شوی پر امنیتي سرتیرو د وسلوال برید پر د عمل کې د عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لا علي شرزو او مسزو ځینو سیمو د پی ډی ایم تر مخه 200 کورنۍ بکوره شوي. که څه هم مقامي خلک د راوتلو پر وخت له مشکلاتو سره مخامخ ول خو اوس پر سیمه ورته نه یوازې د اوسېدو لپاره کیمپ جوړ شو بلکې د متاثرینو اندراج کېدلو عمل تر پیلېدلو پس د نقدو پیسو او سره نور مرستې ته هم لار هواره شوي. له سیمې بکوره شوی یو تن وای نه غوښتل چې کورونه پرېږدي خو مجبور یې کړل چې داسې ژوند دی لا کړو سر مخ مخ شوي.
بیا رو بسلو اوس در په در چوپر دی اوجره کې مو پخپل لوخي دور ام ور دي سغه دی خمو کې خو خوند رسي اول ما مختجه مهرباني دو کې مت زر په زر د علاقې کلیر کې سمو د خپل علاقو ته واپس لور شو نو مت دینه مخ کې څه نه دی ملو شي بیا هم څه مت نه رکی.
بل خو د پریس کلب ودانه مخ ته ناست د کورمه احتجاج کوونکو سره د ملاویدلو پر وخت پر 14 اکتوبر د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهاب علی شاه ویلی د حکومت هیڅ دا نوی خوخه چې په یو علاقې کې عملیات پیل کړي ځکه چې ترمالی او ځاني نقصانونه واوري خو چې کله امنیتی سرتیرو ترڅنګ عام خلک هم په نخښه کیږي بیا د ذمہواری ده چې پر ضد کاروای وکړي. شاه وای یو حکومت دا څنګه برداشت کولای شي چې پر خوره بل مسلح ګروپ موجود وي او هغه په آزاد توګه خپل عملیاتو ته دوام ورکړی وي. شاه زیاتوي که یو سیمه کې وسلوال موجود وي او له هغه ځای ورباندې گزارونه کیږي په کار نه ده چې ورنه دا پوښتنه وشي چې ولې زما کور او علاقه د مورچې په توګه د امنیتي سرتیرو پر ضد استعمالوي. چیف سیکرټری دا هم ویلي دغه ځل عملیات به داسې نه وي چې خلک ورته په کالونه بې کوره پراته وي بلکې په لږه موده کې به خپل اهداف حاصلوي خو دا هر څه ورته له مقامي خلکو مرستې بغیر ممکن نه وي. چارواکي ویلي څومره پورې د مرستو خبره ده د غزل به نه یوازې متاثرینو ته ورکول کېدونکې د مرستې پیکیج ښه ساتلې بلکې د کورونو بیا آبادولو په مد کې میلاویدونکي پیسې هم له دریم لکو زیاتې ساتلې.
د صوبایي حکومت چې څومره هم پیکیج دی هغه اوس 13,000 پیکیج نه پیکیج هم ښه دی خدا نه خواسته چېرته کور نقصان شي څه ځای نقصان شي نو هغه زوړ پیکیج هم ښه دی او
په منځنی کورما کې لسمو دی رہے سي د امنیت وزه خراب ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتی سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وجلو په خسره مخامخ دي. کڅو هم سوزل په یاد سیمه کې پوزي عملیات وشول خو اسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوسته یو بل رپورت طرف ته د جنوبی وزیرستان د برازیلی اوسیدونکو ویلي چې په سیمه کې د نامنې په خیر وستر بلې زیاتېږي او حکومت ورته پام نه کوي. دوی وایي چې د وسلوالو پر ضد کارروایانو کې د عاملو سکورونه په نخښه کیږي. بلخوا چارواکو ویلي چې په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په مخه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. اشتیاق مسید پی رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي، خو چارواکي یې د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. د ضلع امن حالات په باره کښې د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
دا درې د وزیرستان شې دوې ډېرې دردناکې واقعې وشولې چې یوه په لادا پټویلی براکې کښې مخې ته روله چې پاک شې یو مشر خطانه دي او ورسره د ده یوه بچۍ په شهادت ورسېدل. خو یوه پېشه د بارون په ایریا ډاګې کښې مخې ته روله چې په کور باندې ماټر ګوله ولګېدله چې پاک شې یو سپین ږیری شهید شه چې ده پر وله انتهایي سخته زخمي دو او ورسره درې بچیون هم زخمیون دي. وزیرستان شې د فور د طرف نه کوم عملیات کېږي کیم ډرون کېږي یا کیم ماټر ګولۍ اچېږي. نو یوې سفر د میز په ریکارډ نه درغلي چې دا ماټر ګولل یا په طالب لګېدلې وي یا هغې نه طالب مړ شوی وي. خو تقریبا که روزانه نه وي په هفته شې یوه دوې داسې واقعات کېږي چې پاک شې بېګناه شهریون دا شهیدون کېږي ها زخمي کېږي ها. د ګورنمنټ یا د ادارې په وزیرستان شې بالکل ریټ نشته دی.
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې ریاست صد د امن حالات شکاولې خپل ذمهوري ده زر پیرا کی.
په نن سهار د میزو کلي کښې ماټر د سکول سان سره ولګېده. نو دلته که میز وکسي د دغه خلکو ژوند یقینا ډېر تکلیف ته ډېر نور سهولتونه که نه پوهېر ها کم از کم په حرام خدای پرېږدي چې د دې ژوند خو په حرام تېر شي. چې دلته فوج دا خبره کوي چې طالب دی یا مقصد دی چې دهشتګرد دی. دلته د ژوند نه تکلیف و میشته دی د می ژوند په خوري دی او امن زموري دی ریاست تو.
د پاکستان پوز چارواکیو له طرفه د سویلي وزیرستان پر ضلع لادې بوراکۍ او د سروکۍ سیمو عملیات کښې د عام خلکو وژنې او ژوبل کولې په باره کښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلې شوي نه دي. خو د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رېډیو ته وویل چې په ضلع کښې پوز د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په سیمه کښې پولیس او پوز د امن حالات ښه کولې د پوره یې اقدامات کړي دي. اشتیاق مسجد، مشال رېډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو د ورزوست یو بل رپورټ طرف ته. د خیبر پختونخوا په کوارټ پوهنتون کې د نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی دی. زده کوونکي وایي درې میاشتې وروسته به 400 زده کوونکي د پوهنتون نه خپلې ډیګرۍ یا سندونه واخلي، خو تر دې دمه د دوی د نرسنګ څانګه د پاکستان نرسنګ اینڈ میډوایفری کونسل سره نه ده ثبت شوی. دوی دا هم ویلی دی چې په پوهنتون کې د نرسنګ هغه استادان هم لا تر اوسه نه دي ګمارل شوي چې پی ایچ ډی یا ایم فل زده کړې یې کړي وي. زده کوونکي دا هم وایي چې د دوی لپاره د کلاسونو خپل ځای یا ډپارټمنټ هم نشته چې له وجې دوی په بیلابیلو ډپارټمنټونو کې کلاسونه اخلي. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر ویلی دی چې د زده کوونکو دا مشکلات یې اړوند ادارو سره شریک کړي دي. ممتاز بنگش پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ پوهنتون کې د طب او نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پوهنتون مخې ته پرلت پیل کړی دی. زده کوونکي وایي چې تر څو پورې غوښتنې نه وي منل شوي د دوی پرلت به دوام لري. د نرسنګ زده کوونکو د اتحادیې ستر سکتر آسم وزیر د جمعې په ورځ مشا ریډیو ته ویلي تر 400 زیات زده کوونکي به د 3 میاشتو وروسته خپلې زده کړې ترسره کړي، خو لا تر اوسه د دوی د څانګې الحاق د اړونده محکمې یا پاکستان نرسنګ اینڈ میډوایفری کونسل سره نه دی شوی چې له وجه د دوی سندونه یا ډیگری هیڅ حیثیت نه لري.
څلور سو سټډنټان دی هغه په فارغې دودی د دوی دریم یشتې تقریبا په څلور میاشتې کې هغه سټډنټان په فارغې دودی هغه ته چې اوس کوم مسائل درپیش دي هغه څلور مسائل دي. په هغه کې د یو مسایل چې کوم دی هغه لپاره ډېر زیات اهم دي چې هغه د رجسٹریشن د پاکستان نرسنګ ایم اډ وای پی فون سره د دوی ډیگری چې کوم دی هغه نه دی رجسٹرډ نو د دوی په مهاشا کې هیڅ قسم څه حیثیت نشته دی.
یو بل د کونکي سلمان نواب پر دې محل ویلي دوی دلته د خپل زده کړو په اخیری مرحلو کې دي خو لا تر اوسه دوی لپاره د اړوند زده کړو خونکي نه دی ګمارل شوی. د دې سره د یاد څنګه زده کونکي بلهاشه ستونزو سره مخ دي. د پوهنتون مشرانو سره یې لیده وشول خو د دوی ستونزې چا هواري نه کړې.
پرمننت فاکلټی نشته کم د پاره چې ایم ایس این پی ایچ ڈی فاکلټی ډیر ضروری پی ایچ ڈی یا ایم پی ایل والا پروفیسران ضروری دی. هغه زمونږ نشته لري بیس والا فریش ګریجویټ راغیستي هغه راته کلاسونه لیبل زمونږ د ډیپارټمنټ مسله ده. ډیپارټمنټ داسې مسله چې کله مونږ یو ډیپارټمنټ کلاس یې زلو کله سایکالوجي ډیپارټمنټ کې کلاس زلو کله په انګلیش ډیپارټمنټ کلاس زلو زمونږ پراپر ډیپارټمنټ هم نشته. خو زمونږ چې کم دا دوا پر دوا کوي مطلب مونږ کم فرسٹ دوا زمنگ میجر ایشوز دی اغارے نو پی 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 نے پی این ایم سی سرا ریکگنیشن مطلب رجسٹریشن د پاکستان نرسنگ کونسل سرا او دوی پیڈ انٹرنشپ
د یاد سانگ یو د کون کی دانش ہوبل چې د روانو ستونزو سرا د کون کی د ذهنی کڑاو سرا مخمخ دی. زکه چې دوی ڈگری ک تر لاسه هم کړي نو دا به تاسو یو کاغذ وی او هیڅ قانوني حیثیت به نه لري. باید چې د دوی په غوښتنو دی غور وشي.
تر مونږ ډیر اخیری کال له نو مونږ ډیر یو ذهنی ٹارچر کیگو مطلب دا دے چی زمونگ انوسی نشتا انوسی نا علاوہ دلتا بلڈنگ مسلی دی بلڈنگ نشتا دے انفراسٹرکچر رکم دے ہاو دے نا علاوہ فیکلٹی نشتا دے مونگ تا ویزیٹنگ ٹیچران رازی مونگ تا کلا سنا دی کلا یو ٹیچر رازی کلا بلا دی بل ٹیچر رازی او پا مونگ مانے خوندو نا اخلی
پا آرہ مدعیات پا ہنتون رئیس یا وائس چانسلر پروفیسر زفر الیاس سر خبری وشوی نو دا مشار ریڈیو تا وویل دزده کون کو دستون دو نا خبر دے او دا آرون دا چرواکو سر ایپری خبری هم کری دی. نو موری زیاد اکڑا دیر زر با دا یاد سانگی زده کون کی دا روختیا وزیر سر ملاقات هم کوی چه دا هغوی سر با یاد دستون تفصیل سر بیانوی.
ما خو پینزه میاشته شوی دی پینزه میاشته که خو ما پانچی میٹنگز دی سر کری وی. اوس می میجر پرابلم دادا چه کونسل مات شوی دا د دې خپل یو کونسل وی ا کونسل مات شوی دا اور دا درې میاشتې وشوي چې کله یو عدالت کې کله بل عدالت کې کله یو یو پسې کیس کین اوس اوس کونسل ختم شو اوس دی بل کونسل جوړ کو انڈر دا لیڈرشپ آف دا فیڈرل منسٹر ہیلتھ منسٹر نو آ جوړ شو اور دا ہیڈ کئی اوس فیڈرل سیکٹری ہیلتھ اور ہر صوبے والا سیکٹری ہیلتھ اگر کے شامل شو اور سب کے نور دغم دی نو اس یو نوی کمیٹی جوڑا شوالا اس با آغا دغ کئی
په کوهارت پوهنتون کې د طب او نرسنګ څانګه په کال 2022 کې پرانستل شوه خو لا تر اوسه د دې تړون یا الحاق د پاکستان نرسنګ اینډ میډوایفری کونسل سره ونه کړې شو او نه ورته ځنګړې ودانۍ او لیبرټري ورکړې شوه چې د زده کوونکو زده کړې وسره اغېزمنې شوې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهارت.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسو وسط یوبل رپورٹ طرف تا. دا پاکستان مرکزی حکومت په تندلاري مذهبي سیاسي ډلې تحریک لبیک پاکستان تر بندي سرستو د اغه ډلې غړ غړي نیولې دي. دا ډله تر دې وړاندې هم یو ځل تر بندي اسلام دی راغلی و چې رستو بندي ورسخه لری کړل شو. شاوخه لس کال وړاندې جوړ شوې د غړي ډلې پرستیو کې په پنجاب کې د اسرایلو خلاف لتاو تریخوالي ډک احتجاجونه کړي وو. غختلې چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخې ته هم ظاهره وکړي خو مرکزی حکومت لاری ورته بند کړي. روستو د اکتوبر په 18مه د پاکستان مرکزی کابینه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز پریکړه وکړه. شانواز ترغزی په ریپورت لري.
وفاقی حکومت د تحریک لبیک پاکستان د بندیز ورستو د دغه ډلې ګڼ کارکونکي نیولې. دغه ډله چې په اولنی اګست 2015 کې جوړه شوې وه، اولنی مشر خادم حسین رضوی ولې د مړینې ورستو زوی سعد حسین رضوی مشر وټاکل شو. د اکتوبر په 23 2015 باندې د وفاقي حکومت په امر دغه ډله کله دمو ګرځېده. تحریک لبیک پاکستان چې په لندنس کې ورته ټی ایل پی ویل کیږي، د اپریل په 15 2021 کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په اول وار کله دم کړی و. خو یاد ډلې د احتجاج وروسته په 1 اکتوبر د حکومت او د تحریک لبیک پاکستان ترمنځ مذاکرات سرته ورسېدل او هغه بندیز ختم شو. دغه ډلې د نومبر په 2021 کال کې قانوني ګوند جوړ کړ، خو د ځینو تورنو لګېدو وروسته وفاقي حکومت د پنجاب د صوبایي حکومت په سفارش دغه ډله بیا کله دم کړه. د وزیر اعظم سلاکار او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر رانا ثنا الله د یو نجی ټی وی سره په خبرو کې د دغه ډلې د کله دم کېدو وجوهات داسې بیان کړل
کې ټی ایل پی کې اوپر ود ایویډنس
فور ټی ایل پی باندې د ثبوتونو سره په 2021 کې هم بندیز لګېدل. د هغه بندیز وروسته د یو حلفنامې سره چې پر ریکارډ هم شته دی چې ګینه دوی په راتلونکو کې هیڅ داسې قدم چې ګینه هغه کې به تشدد وي او تر هغه کې هم راځي. نو تاسو ته پتر چې وروسته په سکیورټي ادارو بریدونه، سرکاري ودانې سوځیدل او په خپل ورقه کې سرکاري ودانې مخستل، د سکیورټي غړو تختول، دا ټول قسمه جرمونه وشو. دا اوس 2015 کې او وړاندې هم داسې پیښې شوې دي. دغه شهادتونو په اساس د تر هغه کې عزت قانون د لاندې ور باندې بندیز لګولې شوی.
انډر انټی ټیرریس ایکټ جو ہے یہ بندی لگائی گئی ہے.
تحریک لبیک پاکستان دروانی میاشتې په سر کې د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ د شبه معاهده د منلو نه انکار کړو او دوی اعلان کړو دوی و اسلام آباد ته د غزا مارچ په نوم لاریون کوي. دوی د غزا لاریون د لاهور شروع کړ، خو په لارو کې د پولیسو د لاریون کوونکو انخته وشو چې دغه لاریون بیا پوره نشو. هم د دغه شان پیښو په بنیاد وفاقي حکومت د پاکستان د آئین او د ترهګرۍ ضد قانون د ځینو مادو د لاندې دغه ډله کله دم کړه. دغه ډله د پنجاب په اسمبلی کې یو غړی هم لري، ولې په تیرو عامو ټاکنو کې د پاکستان صوبایي او قومي اسمبلی ته ګڼو انتخابي حلقونو هم کاندیدات نومولي. دا چې ټی ایل پی کله دم شوه، خو د داسې ډلو د جوړېدو مقصد څه وي او بل دا چې آیا غړي به هم مکمل خاموشه پاتې شي؟ مشهد راډیو هم دغه پوښتنې د کراچۍ د پوهنتون د پخواني پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نکړي.
سب جانتے ہیں کہ سلمان تاثیر کے قتل کے بعد جب اس کے قاتل کو پھانسی کا فیصلہ ہوا،
ټول ته معلومه ده چې سلمان تاثیر د وجنې ورستو چې د هغه قاتل د پانسی کولو فیصله وشوه، نو د اسټابلیشمنت په نگرانی کې هم دا تنظیم جوړ شو. د ډله کې زیات جنوني خلک دي، نو ځینې کارونه خو اسټابلیشمنت لو وکړل، خو ځینې د خپل خوښي وکړل. یو وار خور باندې بندیز لګېدل، خو څرګند چې اسټابلیشمنت دې ته پام شو چې دا خو زمونږ اساسه ده، انتخاباته کې مونږ په کار راځي، نو بندیز ور باندې ختم کړ. اوس په بیا بندیز ولګېد، خو تاریخ ته دې خبرې گواهی ورکوي چې په کومو تنظیمونو بندیزونه لګېدلې. نو امکانات شته چې د ټی ایل پی خلک چې دي، دوی به هم د نورو تنظیمونو په نوم کار کوي.
یہ دوسری تنظیموں کے نام پہ کام کرنے لگیں گے.
سلمان تاثیر دا پنجاب صوبی گورنر ہو، دا مذہب دا سپکاوی دا قانون دا استعمال پہ حوالہ سرزین خبریں کھڑے ہوئے چھے دا 2011 پہت سلورم جنوری خپل محافظ ممتاز قادری پہ گولو ویشت دا پاکستان پہ عدالتوں نے کی دا اگدی قضیہ نپس عدالت ممتاز قادری تا دا مرگ سزا ورا والی وا چھے دا دغا سزا زد دا تحریک لبیک ڈالا پات سیدہ او خپل تنظیمی ہم جوڑ کھو. د معلوماتو غونډولو سازمان ګیلپ پاکستان په خپل ویبپاڼه باندې لیکلي، 2013 کال کې په عامو ټاکنو کې تحریک لبیک پاکستان د ملک 5 نمبر غټه پارټي جوړه شوه، ځکه په انتخاباتو کې 22 لک ووټونه اخستي وو. د پنجاب صوبای اسمبلی په ویبپاڼه د معلوماتو سره سم دغه اسمبلی ته د تحریک لبیک یو غړی اوس هم منتخب دی چې نوم یې محمود احمد او انتخابي حلقه یې د ناروال پنجاب 55 ده. د پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان په خبره، تحریک لبیک پاکستان په تیرو یا را روانو وختونو کې د ځینې نورو سیاسي ډل ووټ بینک یا رای ورکوونکو هم خپل ځان ته ماتولی شو، خو په راتلونکو کې اسټابلیشمنت یا وار به هم استعمالولی شي. د تحریک لبیک نه وړاندې یو غیر رجسټر تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ هم کړه دم شوی، د هغې په بندیز ګڼو سیاسي او سماجي ډلو او د بشري حقوقو تنظیمونو ویلي باید پی ټی ایم کړه دم نشي، ځکه دوی د امن غوښتونکي دي. خو د تحریک لبیک په بندیز هیڅ سیاسي ډلې داسې خبرنده کړي چې ګنې دغه بندیز دی خواشي. په دغه بندیز د تحریک انصاف صوبای صدر جنید اکبر د یو نجی ټلویزیون چینل آج سره خبرو کې په 23 اکتوبر ویلي چې یو تنظیم عسکریت خوښوي بندیز په کار دی، خو دا هم قتل په کار دی چې دغه تنظیمونه چا او د څه مقصد لپاره جوړ کړیو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان د علاج لپاره پاکستان ته ورغلي پلسکونه ناروغان د ترخم دروازې تړل کېدو له وجې بند پاتې دي. د دې ناروغانو د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مریضانو معاینه یې شوي، کارونه ختم شوي دي، خو په شخصي ګیسټ هاوسونو یا میلمستونونو کې ډېره شوي او دروازې په حساب په ډېره خرچه راسي. بی ویلی باید د ترخم دروازه دی سر تر سره خلاص کړل شي. د ترخم دروازه په دې رسته یو کې د پاکستان امنیتی ځواکونو په افغانستان کې طالبانو د حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په پوله تر سخت نښتو رسته تړل شوې ده. نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د پېښور په یو شخصي میلمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایا او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالمالک نومې 70 سال دی او سپاینل کینسر دی. زما دا سخور کاکا جی دی چې راغلی را سره نو شپې سلور زره دلته یوازې کرای کیږي د ګیسټ هاوس او د ورځې موږ دلته درې کسان یو، د ورځې درې زره سلو زره نور خرچه کیږي، ډوډۍ موډۍ دغه شیان کیږي، خو د ورځې یو زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي، غیر ضروري خرچه شو او ځان سره هم دومره پیسې راوړي چې مثلا د کار وشي، اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه وي کنه دلته
نو
اوس والا موږ هم ایران یو، دا نور خلم ګیسټ هاوس کې دي، دا هم ایران پاتې چې د لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي، انتظار دی ټول ورته. نو اکثره خلکو سره پیسې هم خلاصې شوې دي، ګیسټ هاوس کرایه هم ډېر دي او مشکلات سره خلک ډېر زیات مخ دي.
یو بل تن محمد سمیر عزیزی وایي چې پلار یې علاج لپاره پېښور ته راوړی و خو اوس دلته ایسار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاصه شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار مې د سرطان و عملیات شوی ده، آپریشن شوی ده، اوس دلته راغلی و شوا لپاره. ولا مشکلات خو ډېر ده دلته، هم اوس ډېر خلک هم دلته دا لاره بند، هم دلته پاتې شوی دي، کرنې خلاص شوی دي، هم دلته پاتې شوی دي چې دا لاره خوشی سي لک سہولت پیدا سي چې څوک دې وینې زوروي، بس نور شي نه غواړو، نور د سکرایا خو راځي نو دا کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي. افغانستان ته نسته، دا شوا نسته چې موږ دلته راغلي یو چې مجبور نه یو دلته سوي کو چې راشو.
د اکتوبر په یو لسمه نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي او یو بل ته یې درنه مرګ ژوب لاړولې، چې په نتیجه کې د اکتوبر 12 نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په 15 نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي، خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي او تر اوسه چاته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19 نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي چې لاغې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي، خو د لارو په خلاصولو سره لا نه دي متفق شوي. په تورخم کې د پاکستان د کاستم یو چارواکي خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا هم د پاکستان وفاقي حکومت څخه امر نه شوی چې دا دروازه خلاصه کړي. دوی ویل چې په کار دی افغان وګړي ترغې پورې تورخم ته ور نشي چې ترسو دغه دروازه په رسمي توګه نوي خلاصه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو اوس ته یو بل رپورټ طرف ته. په سواد کې د لرغونو آثارو په لړ کې له اټلی حکومت سره په 1955 کال کې د پاکستان حکومت یو لوسنامه شوې وه چې دواړه هیوادونه به په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو ښکار کولو لړ کې په ګډه کار کوي. د دغه لوسنامې اویا کاله پوره شوې دي. په دې مناسبت سره په سیدو شریف کې د اکتوبر په 15مه یعنی نن یو غونډه هم وشوه. د یو غونډې ته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی و. دا رپورټ یې را لېږلی دی.
د سوات په سیدو شریف مقامی هوټل کې جوړ کړی شوی د لرغونې آثارو ښکار کولو اویا کاله پروژې پوره کېدو وروسته دستوره کې د سیمې د لرغونې آثارو پوهانو، ځایي اوسیدونکو او زده کوونکو په ګډ شمېره سره ګډون وکړو. دستوره د اټلی حکومت لخوا پاکستان کې د لرغونې آثارو مشر ډاکټر لوکا ماریو جوړ کړی و. دستوره کې ویل شول چې کال 1955 کې چې هغه وخت سوات جدا ریاست و، د اټلی حکومت پکې په لرغونې آثارو کار پیل کړو. د اټلی حکومت مشن مشر ډاکټر لوکا وروسته مشال ورته وویل چې دا وخت هم د سوات په ګڼو ځایونو کې د لرغونې آثارو لټون روان دی او دوی ګڼ شمېر ځایونو کې بلها د بدھ مت تہذیب سره سره د ګڼو تہذیبونو آثار برسېره کړي.
اویا کال یو اوږده نیټه ده. موږ کار شروع کړ د میاګولانو والی سوات له وخته چې کله سوات د یوسفزو قوم جدا ریاست و، وروسته پاکستان راغی. بیا موږ د خیبر پختونخوا حکومت سره کار وکړ. موږ په دې خوشحاله یو او دا زموږ لپاره د ویاړ خبره هم ده چې په دې ښایسته سوات کې مو تهذیب برسېره کولو کې برخه اخیستې. سوات د ګندارا یوه لویه برخه ده او دیانا هم د ګندارا برخه ده چې د بت مت منونکو د تهذیب لویه سیمه ده.
دستوره کې شریک د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې مشر او سیلګرۍ محکمې سیکرټري ډاکټر عبدالصمد وروسته مشال ورته وویل چې دغه میشن تش د لرغونی آثارو ښکار کولو لوزنامه نه ده کړې، بلکې د یو اوږدې مودې د پاکستان او اټلي حکومتو ترمنځ د دوستۍ، یووالي او د پاکستان ښه شکل دنیا ته ښودلو مهمه ذریعه ده.
دا صرف د آرکیولوژیکل ریسرچ کودای کولابریشن نه ده، بلکې یو درې جنریشن کنټینیوسلی تعلق د پولیټیکل کلچر ډیپلوماسي هر څه پکې راځي. د انټرنیشنلی پورا دنیا کې د پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا نوم ډیر زیات اوشت کړی ده او دای پکې ویلی دي هر فورم باندې دوه لګیا وی چې خیبر پختونخوا ډیر پرمن زیاده او د کلچرل هیریټیج آرکیولوژیکل ریسورسز چې دلته ډیر زیات دي او د خلک د ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا چې دا خاص کر هغه دلته کې ډېر زیات د شوزونو باندې توجه ورکړي، خاص کر ریلیجیس ټوریزم پروموشن لپاره د خیبر پختونخوا حکومت څه کوم کارونه دي او د ایټالین آرکیولوژیکل میشن کوم کارونه دي، هغه غټه فائدہ دار شي دلته کې ټولو کې زیات څه کوم ټورست راځي هغه دلته دی لکه کلچرل هیریټیج او هریټیج ټوریزم چې د غیب وجه دې ناراضي دي.
دستور کې شریک د سیدو شریف اوسیدونکو د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن مشر ډاکټر عثمان اولاسیار استاد مشر دې ویل چې دغه په زرګونو لرغونی آثار برسېره کول تش د کندرونو او لوخو لرګو راښکار کول نه دي، بلکې دغه د یو لوی تاریخ او تهذیب نښې نښانی دي.
لوخي لرګي محفوظول یا دغه ساتنه نه ده، بلکې دغه پشا چې کم تهذیبي تاریخي روي پاتې شوی دی واغه په روانو وختونو باندې موجود وختونو کې څنګه اثر انداز کیږي او دا زمونږ تاریخ هغه بنیادی د امن پیغام په خصوصیت سره ورکړي چې په دې دومره لرغونی آثارو کې مونږ ته داسې په پوائنټس کې هم اسلحې نه ملاویږي، پای کې مونږ ته غشي نه ملاویږي، پای کې مونږ ته توري نه ملاویږي، پای کې هغه سیزونه چې هغه د هنر سره تړلي دي، پای کې مونږ ته موسیقۍ سره تړلي سیزونه ملاویږي، د هنر سره ملاویږي.
د والی سوات نمسه ډاکټر میاګول محمود اورنګزیب هم دغه دستور کې ګډون وکړو. دی وای چې والی سوات د سیمې د خلکو لپاره یو لوی قیمتي پخوانی آثار او پنګه پریخو دی. اوس دغه د سوات دولت هم ځمواري جوړیږي چې د حکومت سره په مرسته لرغونی آثار محفوظ وساتي.
چې کله سټیټ زم شو د پاکستان سره دا غي نه پس ډیر زیات غلا د دې نه شو دا ډیر د آرټیفیکټ شکم دی غیب دی خلکو خرڅ کړل، بیا په دهشتګردي حمله هم شوې دي، بیا رو ریسټوریشن هم شو. نو د خلکو ته دا هم ضروری دی چې زمونږ آرکیولوژیکل هیستوري بیک گراوند دومره مضبوطه دومره سترونګ ده، خاص کر په د سواد ویلی کې چې دې ته هم یو اونرشپ پکار دی کنه چې د دې پرزرویشن ته هم پکار دی. زمونږ د آرټیفیکټ زی په زی د دنیا په عجایبګرونو کې پراته دي، سواد دا میوزیم چې کوم دی دا چا اسٹیبلش کړ لکه ما وې والی صاحب اسٹیبلش کړ نو زمونږ د ټولو یو کلیکټیو ریسپانسبیلټی د سواد هریټیج موږ پرزرو وساتو چې
د ستوره کې د سواد د لرغونی آثارو په اړه چاپ شوی کتابونه او بیلابیل سمو عکسونه هم ایښودای شوی چې پکې د سواد د لرغونی آثارو په اړه تفصیلي معلومات ورکړای شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو دا ورزوست یو بل رپورٹ طرف تا دا اکتوبر پا پینسل لسما دا نابینا خلق لپارا دا سپینی لکڑی روز المانسل شوا. خود دی پا مناسبت دا اکتوبر پا پینسی اجتماع دا بلوچستان پا پشین سیمکی خلکو د سپینی لکړې روز ولمانسله. په دغه مهال نابینا خلکو له حکومت یو شمېر غوښتنې وکړې. په دې کې ژوند ته د هر ډول اسانتیاو غوښتنې هم شاملې وي. نور تفصیل د سمت شبنم په ریپورت کې اورو.
که څه هم 15 اکتوبر په نړۍ کې د سپینې لکړې نړیواله ورځ لمانځل کیږي، خو د بلوچستان د پښتون میشتې پښین سیمې نابینا خلکو د دې ورځې اړوند د اکتوبر پر 15 په یاده سیمه کې د یوې غونډې تابعه کړې وه. د خانوزۍ اوسېدونکی عبیدالله ارمانی چې د سترګو له دې څخه بیا برخې دی، د غونډې برخوال ته خپل احساسات د شعر په ژبه زمزمه کړل. نابینا خلک وایي چې ژوند یې له کړاوونو سره تیریږي او دوی د ژوند له ګڼو اسانتیاو څخه بې برخې دي. په دې اړه د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې عمومي منشي نعمت الله مشالیډو ته وویل
چې زموږ کوم مسایل وو هغه موږ د حکومت ته کښېښول چې زموږ کوم د روزګار غټه مسله ده چې 5% کوټه ده، پر هغه باندې عمل درآمد نشته. موږ دغه پیغام پرېښوی چې موږ د سپین لکړې باندې دا 5% کم کوټه ده، دغه ورځ به مناسبت باندې پر دې برای مهرباني عمل درآمد شو. د لس د شلو کال څخه پر دې باندې یو داسې کس نه دی لګېدلی چې پر دا کوټه باندې سرکاري کم کوټه چې د پر دې باندې عمل درآمد شوی دی، یا پر دې باندې زموږ دا نور کوم مسایل چې دي، مسله زموږ سره تربیتي یو درسګاه نشته چې نابینا موږ واقعتا ټلیفون کورس ورکو، یا د ټلیفون اپریټنګ یا کمپیوټر یا د بریل زده کړې ورکو، چونکی دا د نابینا رسم الخط دی. نو داسې یو تربیتي درګاه نشته چې موږ پاکي درس ورکو. موږ دغه علم لرو چې موږ ته یو داسې تربیتي دغه درسګاه دلته خلاص شي چې موږ به دغه نابینا او کسان ته موږ خپل دې ته کورسونه ورکو.
د پښین د نابینا اتحادیه مشر سبحان علي مشالی ډوتول چې دوی له حکومت غوښتنې لري چې هغوی ته د زده کړو او روزګار لارې هوارې کړي چې دوی هم په ټولنه کې ښه ژوند وکړي.
بنیادی مقصد زموږ غو تعلیم، تربیت، روزګار او د معاشري سره نور مجلس نه غواړو. مینه، حق چې کوم بنیادی مشته آئین پاکستان، حکومت پاکستان په اسمبلی کې یا ډیسیبل اکټ منظور شوی دی یا کومک پروګرام په نامه سره، د زموږ حکومت وخت د اعلی چارواکي دا خبره واوري او دا دی یقیني کې چې موږ هغه خلکو سنو چې موږ فرمایشره ځان بوجېدل غواړو. موږ غواړو چې خپل کار وکړو، خپل روزګار وکړو، خپل بچان ته تعلیم ورکړو.
د پښین ضلع مرستیال ښاروال ملک منظور اڅکزي نابینا خلکو ته ورپېښ ستونزو په اړه مشالې ډوته وویل.
معذران زموږ د ټولنې یو برخه ده، د یو حاکم د دې مشکلات سره دی وار د سترګو د بینایي څه مطلب دی نامعلوم دی. په کوم زموږ په صوبه کې چې دوی ته 15% کومه کوټه ملاو شوې ده، موږ وسوال او ځلې کوو چې د دوی دغه 15% دا کوټه ور بحال کړو. د دوی څه کوم ستونزې دي موږ د دې د اوارول دپاره پرسه پر کوشش کوو چې دا ختم شي ورحال یې.
د سپینې لکړی لومړی پیل په 1908 زیږدیز کال کې هغه مهال پیل سو چې د انګلند د برسټل شار یو سیدونکو په یو پیښه کې د سترګو لدی څخه به برخې سو، ځکه خو هغه خپل لکړی ته سپین رنگ ورکړ چې خلک یې له لیرې وپیژني چې نابینا دی. سمد شبنم، مشال ریډیو، پشین.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د 12 مختلفو ناروغیو پر ضد وخت په وخت د ویکسینو مهمونه کیږي. خدا چې ویکسین سمره ضروری وي او آیا څه نقصانات یې شته هم او کنه. په دې رسم همکار عمر وزیر د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
ډاکټر انعام الله خان، تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو لپاره د مختلفو ناروغیو چې کوم واکسین دي ټکاجات دي داغه یو مشر یې. لومړی به زما پوښتنه دا وي چې مختلف ناروغۍ دي، د ډیرو واکسین شته، د ډیرو واکسین نشته. اول خو د واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اوریدونکو په دې پوه شي.
ګوره، واکسین بنیادی طور هغه یو سیز دے کہ آغا تا دا انسان وجود تورلے گی، نو آغا دا مختلف و بیمارو خلاف دا مدافعت آغا قوت تالا سیوا کئی. دا ویکسین پا مختلف و شکلنو کئی، کلا دا دا سے امدق جراسیمی خلیر کمزوری جراسیمی چی آغا لکا دا غنی شکولے، کلا مل جراسیمی، کلا نور دا آغی مختلف طریقی دی، مختلف ٹکنالوجی. خود آغی بنیادی مقصد دائی چی آغا د هر بیماری د پاره یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی، نو د هغې د بیماری هغه خطر هم کم شي، او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دوره بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی، او د هر ویکسین خپل یو طریقه کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثر خلک دا پښتنه کوي، عموما زمونږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ دا ناروغي نه ویلیدلې، نه دومره واکسین وو. نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسرا دي، داسې نورم دي. تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زمونږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغیو دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډیره ټیک ته چیرې پخا پخا خو به دا هر څه نه وو. خو که تاسو وګورئ نو پخا پخا دا مسائل هم هغه څه نه وو، او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي، او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي، د هغې د تدارکو، د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړیږي، د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړیږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی، پخا یو بیماری وه، هغې ته به قرضی نه نکې وي، چیچک به ورته وي په اردو کې، او هغه هم ډیر زیات جان لیوا شانتا مرض و، خلق به ترې مړ کېدو، صرف ماشومان نه، لوی به ترې مړ کېدو. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډیره بدرنګه بیماری وه چې په چا به راله نو کابه ژوندی هم پاتې شه، نو شکل به یې والا بدل کړه. هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نوي راوځي. ګوره، دا کووډ راغی، نو دا کووډ چا نوم اورېدلی و، نو وخت وخت سره نوي نوي مسایل هم راځي، بیماری هم راځي. ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب، دلته لنډ زمونږ اورېدونکو ته دا هم وایي، واکسین د پولیو دی، د خسرا دی، یعنی د شیری، د خوناک دی، داسې 12 مختلف تاسو بیماری یادوي، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی. باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي، د ټولو نه غټ اثر خدا دی چې ماشوم به پی خوږیږي، دا هم سایډ افیکټ. بعضی ویکسینو سره په ماشوم باندې لږ لږ تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بد خبره نه وي. دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو،
مطلب اثر یې
وکړو، اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دي، خو هم د ویکسین خلاف غلطی او د دروغو پروپاګانډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زمونږ ملک کې نه خو زمونږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو چې مونږ وتا ایچ پی وی ویکسین وایو. دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونه هم شامل هغه کې دا ویکسین چلیږي. قټیک تاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي. سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو. مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغه باندې کمپین کوو. خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین د خداغي خلاف او مداغي سره خراب اثرات هم د سینشته دي خداغي خلاف. ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین په سر مختلف خبرې تړي. وې د پولیو ویکسین به په خاطر وي دا د فیملی پلانینګ دی دا وي اولاد کمی. ګوره تاسو اوس زمونږ آبادې ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده زمونږ آبادی لکه پوری دنیا دا پارے دا ہر بورو پلار فرض دی چې هغه خپل بچو تا
مکمل کی مور پلار دا یو زیاتی کئی کنا.
گورا جی کم خلق چې د ویکسین خلاف پروپاګانډي کی دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دی بیمار شي دا غي د بیمارو د مخنیوي او نشي. که خدای مکا دیو کس د پروپاګانډي په وجه دا غ د غلط فیصلې په وجه یو ماشوم تا یو بیماری شو او دا غي نه هغه په حق رسیدو نو دا غي ذمہ دار هم دغه قسم دی. زدا وایم چې ګنی خاص کر د صحت په حوالے سره چې کومه خبري باغی کې به خبر اوري د ډاکټر او د سیاستدان او د لرګي په کار ترکان پويږي د علم په کار علما پويږي د انجینرینګ په کار انجینر پويږي اوس کا هر سړی د هر یو څیر عالم شو بیا خو ډیره ګران شي کنه.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
سمرم پیرا
څنګه به سپین جانان نرا نه هېره گینا زمين جانان سله خدای غړم ګل ورین جانان سونا پزڑ لکھائے بسترگے بدلوی آران پری شما مالی دلی دی آران
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
چرت ز چرت خندا توب توبا چرت ز چرت خندا توب توبا چرت ت چرتا وفا توب توب توبا چرت ز چرت خندا توب توبا جنت ستان جدا توب توبا لاجنت ستان جدا توب توبا چرت ت چرتا وفا توب توب توبا چرت ز چرت خندا توب توبا خوشی ہے بس قیامت بھی دزڑگی گلی تراشی ہے ہریو یار د خوگشنا توبہ توبہ ہریو یار د خوگشنا توبہ توبہ چرتت چرتا وفا توبہ 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 چرت زا چرت خندا توبہ توبہ
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
صدف مین یارا اے
تفتم